سلام سهار په خیر په افغانستان کې اته بجې شوې صفی ولاستان اگزایم تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خراغ لاست وایم وړاندې اوري په افغانستان کې د بشری بحران او قحطۍ د پراخېدو په اړه یو وار بیا څو نړیوالو سازمانونو اندېښنه ښودلې. خلک څه وایي؟ کابل کې د ماشومانو په یو روغتون کې د ماشومو ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده.
لاس مات کله مات شو
یا هفته کېږي
یا لاس چا ورته وتړه کوم
داسې پنځه
کلن مدثر خای د لاس د پرې کېدو
د تحریک لبیک د مشر سعد رضوی په خوشی کېدو باندې یو شمېر فعالانو اندېښنې او غبرګون ښودلی. له هغې ډلې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي سنای اجاز وایي
پاکستان خپل لاس پوسی کاغه بیا شر او هل او ټکول او املاک ته نقصان رسوي هغه خیر دی خو پورم نه خلک بندي وي د تور تمبو شاته به وي.
دا ځینې نور مطالب تر خبرونو وروسته. د مهمو خبرونو سره ټکی په ملګرو ملتو کې د ناروی ډیپلوماتیک ماموریت د نړۍ له نورو هیوادو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د روسیې دفاع وزارت ویل له افغانستان څخه باندې 200 کسان د روسیې د پوځ لخوا ایستل شوي دي. او د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یوې مخکښې غړې سنا اجاز د پاکستان لخوا د یوې افراطي ډلې د مشر سعد رضوی پر خوشي کېدو انتقاد وکړ. بشپړ خبرونه. په ملګرو ملتونو سازمان کې د ناروی ډیپلوماتیک ماموریت د نړۍ له نورو هیوادونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د ناروی دغه ماموریت پرون پنجشنبه په ټویټر کې لیکلي چې دغه هیواد د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له پراختیایي پروګرام سره 30 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کړې ده. د ناروی ډیپلوماتیک ماموریت په افغانستان کې د بشري ناورین ترڅنګ د قحطۍ د پراخېدو په اړه هم اندېښنه ښودلې. جرمنی وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوی کمیشنری یا یو این ایچ سی آر سره یې د دې ادارې د کار د دوام په اړه موافقه لاسلیک کړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر فیلیپو ګراندی پرون په خپل ټویټر لیکلی جرمنی روان میلادي کال په افغانستان کې د یو این ایچ سی آر د فعالیت د تمویل لپاره خپل مرسته 450 میلیونه یورو ته ورسوله. ګراندی په حواله په دې توګه له یو این ایچ سی آر سره د جرمنی د ټولې مالی مرستې اندازه 430 میلیونه یورو ته ورسېده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر ښاغلی ګراندی د جرمنی مننه کړې چې د بشري چارو د رهبرۍ لپاره یو ثابت ګام اخیسته. د روسیې دفاع وزارت ویل افغانستان څخه څه باندې 200 کسان د روسیې د پوځ لخوا ایستل شوي چې د روسیې ترڅنګ د قرغزستان، بلاروس او اوکراین وګړي پکې شامل دي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویل په دې هدف دریو پوځي الوتکو کابل ته الوتنه وکړه چې له دې خوا شپږ ډیر شتنه بشري مرستې پکې باروي. تر دې مخکې وزارت د ایستل شوو کسانو شمیر 380 تنه یاد کړی وو. روسیې ویلي د اګست میاشتې له وروستیو له افغانستان ټول ټال 400 کسان په خوندي ډول ایستلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یوې مخکښې غړې د پاکستان لخوا د یوې افراطي ډلې د مشر پر خوشي کېدو انتقاد وکړ. په پاکستان کې د تحریک لبیک په نوم مذهبي ډلې پرون د خپل زنداني شوي مشر سعد رضوی خوشي کېدل تایید کړل. تر دې مخکې د پاکستان حکومت د دغې ډلې نوم د غیر قانوني ډلو له فهرست څخه لري کړی. د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د تحریک لبیک پر فعالیت بندیز لګولی وو او غیر قانوني اعلان کړی وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښې غړي سنا اعجاز پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د دې واضح دغه دی چې پاکستان خپل لاس پوسی کاغه بیا شر او هل او ټکول او املاک ته نقصان رسوي هغه خیر دی خو پورم نه خلک کاغه خپل د هویت د شناخت د خپل د سولیز ژوند د بنیادی بشري حقوقو ذکر هم کوي نو هغه د اب بندي وي د تور تمبو شاته بوي او هغه کې علي وزیر داغه ښکار شوی دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ بل وطلې مشر او د ملي اسمبلی غړی علي وزیر له یو لسو میاشتو رئیس په زندان کې دی. د سند ایالت پولیسو د حکومت پر خلاف د وینا له کبله د هغه په باب دوسیه ثبت کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا پر متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او ناټو تړون د اوکراین په ختیځ کې د روان وضعیت په اړه د دوی د دریځ له کبله انتقاد وکړ. پوتین وویل روسیا تماسونو او پر دې موجودو خبرو لپاره پوره چمتووالی لري. د اوکراین پر ختیځ له 2014 میلادي کاله هغه بیلتون غوښتونکي کنټرول لري چې روسیا یې ملاتړ کوي. روسیې ولسمشر پرون په ماسکو کې په خپله وینا کې ویل چې د امریکا له ولسمشر جیو بایدن سره د جون په 14مه خبرو په تدریجي ډول د ډیالوګ او د اړیکو د سمون لپاره فرصت ایجاد کړی دی. ولسمشر پوتین د اوکراین پر حکومت هم انتقاد وکړ چې له روس پلوه بیلتون پالو سره له مستقیمو خبرو ډډه کوي. او د یوې ښځې په ګډون څلور کسان هغه وخت وژل شول او څلور نور ټپیان شول چې د رومانیا د جنوب د مهماتو په یوه فابریکه کې د پرسونل ضد ماین چاودنه وشوه. د محلي رسنیو د راپور له مخې روغتیایي چارواکو ویلي ماین هغه وخت وچاودید چې ګڼ کارکوونکي په شنډولو بوخت وو. د دې پېښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. په دې فابریکه کې په 2019 کال کې هم په یوه چاودنه کې یو 22 کلن ځوان وژل شوی و. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. په افغانستان کې د بشري بحران او قحطۍ د پراخېدو په اړه یو وار بیا څو نړیوالو سازمانونو اندېښنه وښوده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون ویل په افغانستان کې په میلیونونو خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو یوې څانګې په افغانستان کې د کرنې سکتور پر ژغورل کېدو ټینګار وکړ. په دې اړه راپور د یو بېوزلي افغان په اواز پیلېږي.
روره دا غوښتي حکومت دي چې روره موږ د لوی ځل اسمره سمتاو د ټولې پروچاري
د هلمند ګریش کولس ولې دغه اوسیدونکو په څیر په لزګونو او ریډونکو هر ورځ له ازادي راډیو سره په تماسونو کې د قحطی او لوږی له زیاتېدو شکایت کوي. خو په افغانستان کې چې هر ورځ د افغانیو ارزښت کمیږي، د خوراکي او نورو لومړنیو موادو بای اسمان ته ختلي، دولتي کارکونکو ته ماشونه نه دی ورکول سوي او د بشري بحران په اړه هم خبرداري ورکول سوي دی. د سره صلیب نړیوال کمیټې پرون په خپل ټویټر کې خبر ورکړ چې په افغانستان کې 33 میلیونو ډیر کسان د مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې کمیټې په وینا په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو د افغانانو ژوند ډیر سخت اغیزمن کړی دی. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او پرون په خپل رسمي ټویټر کې ویلي د افغانستان د روان بحران د حل یو لاره دا ده چې په کلیوالو سیمو کې د معیشت بنسټونه وژغورل سي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي چې یو بزګر تر هغو نمرې چې په خپل کرونده کې وي، خو هغه وخت مړ کیږي چې کله یې کروندې ورڅخه واخیستل سي. د ادارې تر دې مخکې په افغانستان کې د روانې وچکالی په اړه هم خبرداری ورکړی و چې د افغانستان د کرنې ډېره برخه یې اغیزمنه کړې ده. طالبانو ازادي راډیو ته ویلي چې د روان بشري بحران د مخنیوي لپاره له ګڼو هیوادونو د بشري مرستو غوښتنه سوې چې پرون پنجشنبه هم له روسیې په دریو الوتکو کې 14 ټونه بشري مرسته کابل ته ورسېده. بل خو د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځنګړو استازو جاسپر وایک او ارنل ډیبوند د غرض د افغانستان لپاره د جرمني نومول سیوی سفیر مارکوس پوتزل پرون په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې له افغانستان سره د بشري مرستو پر څرنګوالي بحث وکړ. دغه اروپایي چارواکو له پخواني ولسمشر حمید کرزي او د ملي مصالحې عالي شورا له پخواني مشر عبدالله عبدالله سره هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام خبری وکړي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په داسې حال کې چې نړیوال بانک د افغانستان له روغتیایي سکتور سره مرستې درولې دي، پلازمینه کابل کې په دولتي روغتونو کې د ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. مسؤلین وایي په ولایتونو او بانډو کې د صحتمندۍ د پروژې له لارې چې نړیوال بانک یې مالي برخه مخ ته وړله، له 2000 ډېر روغتونونه د بندېدو له ګواښ سره مخ دي. زموږ همکار اکرام الله اکرام په کابل کې د صحت طفل روغتون ته ورغلی او دغلته له ناروغانو او مسؤلینو سره یې خبرې کړې دي او دا راپور یې جوړ کړی.
په کابل کې د اندرا ګاندی د ماشوم د روغتیا روختون دلته په وروستیو میاشتو کې د ناروغانو ګڼه ګوڼه د پوخا په پرتلا څو چنده زیاته شوې چې د روختون ډاکټران او کارکونکي ورختا کړي. د ژمل راتک سره د موسمي ناروغیو زیاتېدل د خلکو کمزور اقتصاد او د افغانستان له روغتي سیستم سره د نړیوال بانک د مرستو درېدل هغه لوی لاملونه بلل کیږي چې د پلازمینې کابل په دې روغتون کې د ناروغانو لوی بهیر ورمات کړي.
لاس مات کله مات شو
یا هفته کې
یا لاس چا ورته وتړ کوم دا
لاس شخصاوان ته ورلای کوږي جوش کله
پنځه کلن مدثر خای د لاس د بریکېدو لګواخ سره مخ شي. نګدی لاس ورځ وړاندې د پروان په غوربند ولسوالۍ کې لاس مات شو، خو هلته په روغتیایي مرکز کې د امکاناتو د نه موجودیت له امله یې کورنۍ اړ شو چې د شکستبن په وسیله یې لومړنۍ درملنه وکړي. اوس یې کابل کې د ماشوم د روغتیا یا صحت طفل روغتون ته راوستی، خو ډاکټران وایي لاس یې شین شوی او ښایي درملنه یې سخته شي. مامای اجمل ازادي راډیو ته وویل
اول ته نږدې شفاخانه هم نشته ده چې هلته کوم شفخانې ته یې راوړه، هلته شکستبن ته وړلی دی. شکستبن چې د ده لاس یې تړلی دا لاس بدې تڼه کې هم کړي دي، لاس شوړېدلی دی. روغتونونه که تړل شوي نه دي، هغه بعضې روغتونونه چې واز دي پکې دوا نشته او باس خاص نشته دی او ماشینه خو هغسې نشته دي. کوم ډاکتران چې دي څه راځي څه نه راځي، نو دغه یګونه دلیل د دغه رقم ته کارو دی چې دغه رقم ته موږ خلک په تکلیف واستو راځو. د غوربند نه تر دغه ځای پورې د لارې لرېتوب هم دی، څو چې دلته روزو درې څلور ساعته لار ده.
خدا خی یوازې اجمل نه وي چې پلازمینې کابل ته یې خپل ناروغ راوستی، بلکې دلته نږدې هر دریم یا څلورم ناروغ له ولایتونو راوړل شوی. له ډېرو سره چې ما خبرې وکړې وایي په خپلو سیمو کې یا روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یا هم امکانات نه لري. د ننګرهار له خوږیانو د راوړل شوي یوه ناروغ نیا وایي لس ورځې د دې ولسوالۍ د کږې په روغتون کې تیرې کړې، خو د درملو د نه موجودیت له امله یې د ناروغ حالت نور هم خراب شو.
دا مسای مې نه جوړه ده، هغه نه جلافات نه راغلي کږې نه کلینکو هغه دا لس پین بستر کړی و، هغه علاج ونه شو. دوام درګه فوفای اخیسته، خدای علاج ونه شو، بېرته هم راوس دا هغه دا یوه تبه ورفورې ده واري ورېده. هغوی ویلې هغه یې دا جیرې سینې دي، بیا ویلې تورې فرسېدلې، داسې خبرې کولې وارې ورېده. او بېګه یې لږې دوه ورته یې نه هم له خولې نه وګرځوله.
دلته لږ تر لږه په دې اتاق کې شپږ بستره دي، خو په هر بستر کې دوه دوه ناروغان ځای په ځای دي، او ډاکټران یې دلیل دا ګڼي چې دوی د ځای د کمبود او د ناروغانو د زیاتېدو له امله اړ دي چې په یو بستر کې دوه الا درې ناروغان ځای په ځای کړي.
د اندرا گاندی د ماشوم د روغتیا روغتون رئیس نورالحق یوسفزی لامل په ولایتونو کې د سیمه ییزو روغتونونو کم امکانات او آن تړل کېدل ګڼي. دی وایي په وروستیو کې د نړیوال بانک له لوري د افغانستان له روغتیایي برخې سره د مرستو پارچاوي لامل شو چې دا هیواد له روغتیایي بحران سره مخ شي.
نو حالت رښتیا هم بحرانی ده، او موږ د مریضانو د لوډ سره مخامخ یو. مخکې زمونږ د او پی ډي په برخه کې به تقریبا د شپږ سوه شاوخوا ته مریضان راتلل، اوس زمونږ دغه اوسنی او پی ډي تقریبا د زرو شاوخوا ته ده، او مخکې به د عاجل سرویس ته زمونږ په څلورویشت ساعتو کې دوه سوه یو نیم سل دوه سوه مریضانو مراجعه کوو، اوس تقریبا دوه نیم سوه او درې سوه شاوخوا ته راځي.
ښاغلی یوسفزی دا هم وویل چې آن د کابل د بیلابیلو برخو روغتونونه هم د روغتیایي امکاناتو له کمښت سره مخ دي چې زیات شمیر ناروغان دوی ته مراجعه کوي. دی وایي که حالات دغه ډول دوام وکړي نو د افغانستان روغتیایي برخه به له سختو ننګونو سره مخ شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په روغتیایي برخه کې ستونزې مخ پر ډیریدو دي. په دې هیواد د طالبانو له واکمنۍ سره سم نړیوال بانک د افغانستان له روغتیایي برخې سره مرستې وځنډولې چې له امله یې د صحتمندۍ پروژه له جدي ګواښ سره مخ شوه. د طالبانو په مشرۍ د عامې روغتیا وزارت وایي چې د نړیوال بانک د دغه پروژې په ودرېدو سره له دوه زره ډیر روغتونونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. د دې وزارت مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالباري عمر ازادي راډیو ته وویل
بالخصوص د صحتمندۍ پروژه چې دا یو جاری روانه پروژه وه او د دې اکمال او تمیل دی نړیوال بانک په غاړه، نو له دغه سیاسي تحول وروسته دوی ټول په خپله ژمنه ونه درېدل چې له امله زموږ په هیواد کې تقریبا دوه زره درې سوه یو دېرش د صحتمندۍ د پروژې اړوند روغتیایي مراکز له ډېرو مشکلاتو سره مخ شول.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان چارواکو افغانستان ته د سفر پر مهال خبرداری ورکړی و چې د دې هیواد روغتیایي سیستم بشپړ سقوط ته نږدې او له جدي بحران سره مخ دی. دغه سازمان په یو اعلامیه کې ویلي چې کله افغانستان سره بیړنۍ روغتیایي مرستې ونه شي نو دا هیواد به له یو جدي بشري ناورین سره مخ شي. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم ویلي و چې اوس مهال د افغانستان په زرګونه کلینیکونه او طبي مرکزونه د درملو او نورو توکو له جدي کمښت سره مخ دي او روغتیا پالانو او نورې عملیې ته ماشونه هم نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له نړیوالو مرستندویو ټولنو غواړي چې له افغانستان سره خپلې مرستې سیاسي او مشروطې نه کړي، کنه ښایي د کابل د ماشوم د روغتیا یا صحت طفل روغتون په څیر نور هغه روغتونونه هم له کاره ولویږي چې دا مهال د افغان ناروغانو د رغېدو هیلې ورپورې تړلې دي.
روغتیا د ژوند شتمني. په دې خپرونه کې هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي راډیو میلمانه ډاکټران ستاسو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خپرونه د جمعې په ورځ له 2:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي راډیو یا
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د افغانستان تحولاتو موسکو دې ته اړ کړی چې په خپلو جنوبي پولو کې اضافي امنیتي اقدامات وکړي. د افغانستان پر تحولاتو د اندېښنه داسې وخت ښودل کېږي چې په واشنگتن کې د یو تحقیقاتي مرکز غړي مایکل کوګلمن ویلي په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونو طالبانو ته ګواښ پېښ کړی دی. بلخوا طالبان وایي داعش یو سرخوږی دی خو په وړاندې اقدامات شوي دي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د افغانستان روانو تحولاتو مسکو دې ته مجبوره کړې چې په خپلو جنوبي سرحدونو کې اضافي امنیتي اقدامات وکړي. شغلی پوتین چې پرون پنجشنبه په مسکو کې د بهرنیو چارو وزارت یوې غونډې ته خبري کولې زیاته کړه د دغو تحولاتو له کبله د اړتیا لیدل کېږي چې روسیه د خپلو جنوبي سرحدونو د مرکزی آسیا د هیوادونو او متحدانو خوندیتوب یقیني کړي. د تاس خبری اجنس په حواله ولسمشر پوتین ویلی دغه اضافي اقدامات به په سیمه کې د ثبات له تضمین سره مرسته وکړي. تر دې مخکې تاجکستان هم د طالبانو تربیه وکمنې دوه وروسته د خپلو پولو په اوږدو کې د احتمالي خطرونو په اړه خبرداري ورکړې وو. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان چې په وار وار یې په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی، له افغانستان سره د خپلو پولو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. طالبانو پر افغانستان د ولکې تر ټینګولو میاشت وروسته د افغانستان په شمال له دې جملې تخار کې د خپلو ځنګړو ځواکونو د ځای پر ځای کولو او په کندوز کې د خپل هوایي ځواک د بیا برحاله کېدو خبر ورکړی وو. روسیې په وروستیو کلونو کې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د تحرکاتو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې وه. لکه لچې طالبانو د اگست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکه چنګه کړه، داعش ډلې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. په واشنگتن ډی سی کې د وودرو ویلسن څېړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا د څېړنو د څانګې متخصص مایکل کوګلمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د داعش ډلې وروستیو حملو د طالبانو هغه ادعا چې په ټول افغانستان کې د امن د ټینګښت لپاره کړې وه ناسمه ثابته کړې ده.
IS can be a major problem for the
داعش دله د طالبانو لپاره یو لوی ستونزه کیدای شي. یو دلیل دا دی چې داعش دله خای د طالبانو د هغو هڅو پر ضد ډیره اغیزناکه تمام شي چې غواړي خپل حکومت ته داخلي مشروعیت ترلاسه کړي. طالبانو پر قدرت د ولکې ټینګولو وروسته غوښتل خلکو ته څرګند پیغام ورکړي چې جګړه ختمه کړي او افغانستان ته امن راوستي. خو اوس چې داعش دله سر اوچتوي پر جماعتونو یا نورو نرمو اهدافو حمله کوي، د طالبانو هغه پیغام ډیر سخت زیانمن کړی دی.
طالبانو پر افغانستان د ولکې تر ټینګولو وروسته ویلي وو چې داعش ډله کوم ګواښ نسی پېښولی، خو په افغانستان کې وخت نا وخت حملې کېږي چې د ځینو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څانګه مني. په دغو حملو کې تر ډیره طالبان په نښه سوي دي. د طالبانو یو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې داعش ډله یو سرخوږی بولي، خو وایي چې دغه ډله تر ډیره ځپل سوې ده.
داعش یو سرخوږی دی خو تهدید نه ګڼل کیږي، ځکه نه فزیکي حضور لري، نه یې کومه سیمه په لاس کې ده، نه جبهه لري، خو په پټه ځینې جنایتونه کوي چې مخنیوی یې آسان کار دی. په سلګونو کسان نیول شوي او په لسګونو نورې وژل شوي دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز په نیویارک کې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې پر مهال وویل داعش ډلې په ټول افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړی دی. د طالبانو په وروستیو کې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د داعش ډلې د مرکزونو پر خلاف د عملیاتو خبر ورکړی او ویلي دي چې د داعش ډلې ګڼ غړي یې نیولي او په نورو پسې پلټنه روانه ده.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شبر اورو.
ډیپلومات خبرونه د افغان میرمنو په اړه په یو مطلب کې لیکي، کله چې په 2000 او 2020 کلونو کې طالبانو په افغانستان کې سیمې لاندې کولې، د امریکا پرمختیایي ادارې USAID لا هم په میلیونونو ډالر پر افغان میرمنو لګولې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار د راپور له مخې له 2002 کال څخه تر 2000 پورې متحد ایالتونو 180 میلیونه ډالر په افغانستان کې د ښځو پر پرمختګونو لګولی دي. ډیپلومات لیکي چې د دې ترڅنګ په 300 میلیونه نور ډالر د نارینه او ښځو ترمنځ د مساوات لپاره په غیر مستقیم ډول مصرف شوي دي. خبرونه بیا وړاندې په 2000 کال کې د امریکا د پخوانی لومړی میرمنې لورا بوش خبره راخیستې ده چې هغه مهال ویلی وو له ترهګرو سره مبارزه دا هم ده چې د ښځو د حقونو او کرامت لپاره مبارزه وکړو. ډیپلومات لیکي هغه وخت په کانګرس کې دیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو له یو جربه حسروسته د نظر تایید کړی وو. ډیپلومات وړاندې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته اشاره کوي او لیکي چې دا وسیط دا معنی نه لري چې د افغان ښځو او نجونو هڅې مړې شوي دي. په ډیپلومات کې د خبرې کړې مقالې لیکوال هیله مند دی چې د USAID اوسنۍ مشره سمینتا پاورز چې په خپل د جګړې د سیمې خبریاله پاتې شوې ده د هڅې سړي دوته پرې نشتی. د مقالې په وروستیو کې بیا راغلي دي چې په اروپا او متحده ایالاتونو کې د ښځو اوسنۍ پرمختګ هم د وی ورسې نه دی، تر سل کال ډیر هڅې ورته شوې دي او په یو ټولنې کې چې لویه برخه سواد نه لري، شخړې پکې روانې وي، د ښځو حقونه سمدستي نشي ترلاسه کېدای. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته وی بلې خبرونه په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان د سفارت وضعیت ارزولې ده. ان پی آر د امریکا ملي راډیو په خپل وی پانه کې په دې اړه مقاله خبره کړې ده. په دې مطلب کې د سفارت د کارکونکو په وینا راغلي دي چې تر هغه بریده چې امکان لري دوی خپل کارونه ته ادامه ورکوي. د دې لیکنې لیکوال په واشنگتن ډي سي کې افغان سفارت ته ورغلی او د سفارت لمرستیال عبدالهادي نجرابي سره خبرې کړې دي. ټاکل شوی و چې تر روسیو پیښو مخکې او په کابل کې د حکومت تر سقوط وړاندې په اوړي کې د واشنگتن ډي سي لپاره په کابل کې نوی سفیر وټاکل شي. شغل نجرابي وای د سفارت د نورو کارکونکو مخه نه نیولې چې کار پریشتي او له یو له سوتنو سره له معاش پرته کار ته دوام ورکوي. نجرابي وای چې بل لار هم نه لري. د وی پانی د مطلب لمخې مرستيال سفیر وای مشخپل خلکو ته خدمت کوو او نشو کولای چې سفارت ورونه وټړو. د افغانستان سفارت هغه افغانانو ته چې نوی امریکا ته مهاجر شوي دي اسناد ورکوي چې خپل نوی ژوند ته په متحده ایالاتونو کې ادامه ورکړي. د دې مقالې په دوام راغلي دي چې د سفارت کارکونکي د دې سربیره چې ژمنه کوي چې خپل کار ته به دوام ورکړي، خو دوی نشي کولای چې تر ډیرو به معاش کار وکړي او سفارت د هر کال په لومړیو دریو میاشتو کې له کابل تمویلې شي چې د اوس لپاره دا پیسې نورې په خلاصې دودي. په دې مطلب کې د امریکا د متحده ایالاتونو او افغانستان ترمنځ له 1993 کال راپتي خو ډیپلوماټیکو هڅو ته هم اشاره شوې ده چې کله دا روابط ډیر تاوده شوي او کله ساړه شوي دي.
وس هم له سنا ایجاز سره مرکه لرو. د پښتون ژغورنی یا پی ټی ایم د غورزنګ دغه مخکخ غړي د پاکستان د حکومت لخوا د یوې مذهبي افراطي ډلې د مشر سعد رضوی په خوشی کېدو باندې انتقاد وکړ. له اغلی ایجاز سره زموږ همکار د سعد رضوی د خوشی کېدو په اړه خبرې کړې او همدارنګه د علي وزیر په ارتباط هم پوښتنې مطرح کړې.
کوم ځای پورې چې د تحریک لبیک د مشر د خوشی کېدو خبر د ګورې جی د پاکستان داسې قسمه تنظیمونه را جوړول د غي تربیه کول لاغي ته طاقت یا توان ورکول هغه خدای یو تاریخ پاتې شوی دی. تل دې د سیاسي خلکو د سیاسي ګوندونو او د داسې خلکو خلاف استعمال کړی دي چې کوم جمهوریت آوازونه وي. هغه خدای قاضي فایز اسا سیب راپور موجود دي چې هغه دا ثابت کړی دی چې د پاکستان د استخباراتي ادارو د ریاست لاړه خرا جوړ شو چې د نواز شریف چې کوم جمهوریت عمل وو دا ګورنمنت هغه په راکوزول رلاندې کول د پاره دا استعمال شو او دا راپور په جواب کې بیا ریاست قاضي فایزي سنگ په عدالتونو کې سره د خپل کور ودانې ته ټول خاندان سره څنګه راکاګ یا هغه څنګه اوځپلو نو هغه هم پر ریکارډ باندې موجود ده او دې ځل هم تاسو قتل چې کله څنګه و دې کاته پر ریکارډ باندې چې موجود دي پولیس والا یې په وژل او دا غي باوجود هغه د مشرم هم خوش شو هغه سره لوزنامې مشوي نو دا سلسله یو دا کیسې خو د پاکستان تاریخ سره تړلې دی ګورې جی پاکستان دا سی یو ملک ته چې التا په نامه خو جمهوریت او دغه کیسې هم کیږي خو واکو اختیار تل کله زیات او کله لږ او کله ډیر زیات خو واک چې هغه همیشه استخبارات او سرریاستی ادارو سره وي
تاسو په وار وار د پی ټی ایم د مخکښ غړي او د ملي اسمبلی د استاذي علي وزیر د خوشی کېدو غشتنه کړې چې تقریبا یو لس میاشتې کېږي په زندان کې دی تاسو ته څه جواب درکول سوی په دې برخه کې
د علي وزیر چې سپورې خبره د ګوري هغه چې کوم کیس کې ریاست په جیل کې چولې دی هغه کیس کې د کراچۍ د جلسي اف آی آر د پاغه کې زمانو هم شای کې د منظور پښتین نوم هم شای کې زموږ د تقریبا یو کم سلويخ ملګری دی چې هغه پکې دغه دی بوک دی نو په هغه اف آی آر کې دې خبره کوي چې د ریاست او ریاستی ادارو اصل کې ریاست نه د نور خلکو نه زیات دي تخپل استخباراتي ادارې دی چې دغه خلاف د کرک او د شر ډکه ویناګانې وي اوس کومنګ لومبه سوال ته ګورو هغه مشران چې دغه خود ته او تری خالم کړ دي انسانان موجل دي لکه کلاو کرایم دي او دلته د کرک او د شر ډکه ویناګانې دي د تحریک لبیک مشر یا چې کوم دغه مشر مړ شو هغه ټول خو مسلسل د شر ډکه ویناګانې کې د پی ټی ایم او دغه کمپیرشن زمانه د خیال چې مونږ خو صرف چې مونږ سره کوم ظلم شوی دی هغه ظلم هغه ذکر کوو پی ټی ایم کې پی ٹی ایم خو زما په خیال دی وخت کې پاکستان کې د ټولو نه لوی د جنگ مخالف تحریک دی او پرم نه مبارزه کوي زمانه د خیال چې په تیر سکم سلور کالو کې مونږه چاته یو د دې ملک هیڅ قسم املاک ته یا پراپرټي ته یا انسانانو ته څه قسم زیان رسولې مونږ سره تشدد شوی دی زمونږ سوارلس کسان په خړ کمر کې وجل شوی دی زمونږ یو پروفیسر وجل شوی دی زمونږ عارف وزیر شهید کړی شوی دی دا ټول دا دومره زیات زیان چې انسانانو ته ورسېده دونه غټ تحریک وي په زرګاو مقدمه دي زه په دې وخت کې په د یو درځنه زیات په مقدمو کې هم زموږ هر وګړې دي په ای سی ایل او کې په ډیرو لانجو کې اخینه باوجود کو دا پرم نه او دغه دې کنانو او بیا هم مو سردا کیږي د دې واضح دغه دې چې پاکستان خپل لاسپوسی کاغه بیا شر او هل او تکول او املاک ته نقصان مرسوي هغه خیر دي خو پرم نه خلک کاغه خپل د هویت د شناخت تخپل د سولیز جون د بنیادی بشري حقوقو ذکر هم کوي نو هغه به بندي وي تور تمبو شاته به وي او هغه کې علي وزیر دا غي ښکار شوی دی
او سالات هم بدل را بدل سول د طالبانو د کورونیو چارو سرپرست وزیر د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ په روغه جوړه کې منځګړیتوب کوي په کوم نظر تاسو دې تحول ته ګورئ
پاکستان تل د ګډ او د بیډ خبره کړې دوه مونږ تل دا ویلې دي د پی ټی ایم هم او د پی ټی ایم نمبر وړاندې هم چې د ګډ او د بیډ د توفیر چیرې د دې ځان له جوړ کړې دي ٹی ٹی پی هم د پاکستان چې کوم لاسپوسی طالبان دي دا هم یو قسم له د پاکستان بی ټیم دي دا فرق دا تو پیر مونږ نه منو ځکه چې ٹی ٹی پی چې کو زیان رسول دي نو هغه سیویلینز تر رسول دي هغه جمهوریت اوازونه چې دي هغه ټارګټ کړی دي هدفي وژنې د نشنلیسټو کړی دي د عوامي نشل ګوند پسونو خلک یې وجلی دي د کسینو نشنلیسټ خلک یې وجلی دي چې د پښتنو په منځنۍ پښتونخوا په جنوبي پښتونخوا په شمالي پښتونخوا کې چې کم د سر خلک حکومت د جرګو د مرکو خلکو هغه ټولي وجل دي زیان خو بیا هم مونږ تر رسیدلې اتیا زره خلک وجل شوی دي زمونږ اکونومي ته زمونږ املاک ته نقصان رسیدلې زمونږ سیاست ته نقصان رسیدلې دي د کوټي وکیلان وجل شوی دي د ای پی ایس ماشومان وجل شوی دي نو نقصان خو زیان خو مونږ ته دي او بیا دا سیم کې کې کلستا خپل خلکو سره هم روانه ویجاړه راشي نو مینس کې د مینس ګرتو بو د لوزنامې دا خو د پاکستان د استخبارات یو عدد ته وګوري په دې لوزنامو هم تحریک لبیک سره هم شو کم د مینس ګرتو چې کم د افغانستان د طالبان یا د حقانی شبکې طرف لمرستي کیږي چې دا وشي نو زما په خیال ز تاسو تلک تکرار کم چې دا سه قسم لوزنامې دا سه قسم مینس ګرتو بو نه دا ډیر ډیر زل شوی دی خدا همیشه کدا د ډیموکراټیک یا د جمهوری حکومتونو په لاس کې او یا د عوامو ته ولست ښکارونو کې دي چې د دې سره لاس تر وړنې وي. خو دا صرف د انټرنیشنل کمیونټي د دی او د غلوولو د پاره د انسانانو د پښتنو د نورو قومونو چې پاکستان کې آباد دي داغي د غلوولو د پاره دا کیسې کېږي، خو د دې سره اثر نه وي، ځکه چې داسې قسم لوزنامې په وزیرستان کې د نیک محمد سره، د بیت الله مسعود سره، د حافظ ګلبادر سره، په خیبر کې د منګل باغ سره، په باجوړ کې دا ټول سره شوي دي وار په وار. خدا چوکې د ټول طالبانو ګروپونو سره چې کو وخت په وخت شوي دي، نو دا ټول هم دی په میو بل په مینس کې پاتې کړی دي چې کله دي ته ضرورت بیا دي هغه ډلې استعمال کې چې کله ضرورت نه بیا د لار نه وځي.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ مخکښې غړي سنا اعجاز خبرې مو واورېدې. هغې د سعد رضوي د خوشي کېدو په اړه باندې انتقاد وکړ او دا چې علي وزیر چې د خپل هویت او د بشري حقونو د خلکو د بشري حقونو لپاره مبارزه کوله لا هم په زندان کې د سعد رضوي د یوې مذهبي توندلارې ډلې مشر دی چې پرون د پاکستان د حکومت لخوا خوشې شوی. اوس هم د اتنیم بجو لنډ خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د ناروی ډیپلوماتیک ماموریت د نړۍ له نورو هیوادو غوښتنې کړي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. جرمنی وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوی کمشنری یا یو این ایچ سی آر سره د دې ادارې د کار د دوام په اړه موافقه لاسلیک کړه. د روسیې دفاع وزارت وایي له افغانستان څخه څه باندې 200 کسان د روسیې د پوځ لخوا ایستل شوي چې د روسیې ترڅنګ د قرغزستان، بیلاروس او اوکراین وګړي پکې شامل دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم یوې مخکښې غړې سنا اعجاز د پاکستان لخوا د یوې افراطي مذهبي ډلې سعد رضوي د په بخښنې سره د یوې افراطي مذهبي ډلې تحریک لبیک د مشر سعد رضوي پر خوشي کېدو انتقاد وکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا پر متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او ناټو تړون د اوکراین په ختیځ د روان وضعیت په اړه د دوی د دریز له کابله انتقاد وکړ او د یوې ښځې په ګډون څلور کسان هغه وخت وژل شول او څلور نور ټپیان شول چې د رومانیا د جنوب د مهماتو په یو فابریکه کې د پرسونل ضد ماین چاودنه وشوه. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې د ازادي په سپو کې پروګرام بیا واورئ.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی.
احمد شیبریم پدې خبرونه کې ساسو کوربه. السلام علیکم. ل نړیوال ټولنې په تیر بیا د امریکا له متحده ایالاتونو سره د طالبانو له لوري د اړیکو د شکېدو پر هڅو دلته بحث لرو. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته له نړیوالو سره د دې روابطو په اړه وویل.
اسلامی امارت په ټوله کې غواړي چې لنړی سره خي اړیکې ولري، لټوله هیوادونو سره قوي ډیپلوماټیکي او سفارتي اړیکې تضمین کړي. دا د ټوله هیوادونو په ګټه د زمګم په ګټه د افغانانو. افغانستان تاسو شهیدانی سي چلوي خاله جنگ د 1300 بعد شل کړم را ورسته شدید جګړه 1300 د خپل سوې هیواد د نړی همکاري او د نړی سره خي اړیکې درلودلو ته اړتیا لري.
د خارچا شغل مجاهد اشاره ورته وکړه څنګه پوره کیدای شي. نړیوالو له طالبانو یو لړ غشتنې کړي دي چې په دغه کې د شزو د حقونو مسله هم شامل ده. دوی په دې برخه کې یو لړ ګامونه اخیستي دي. په څو ولایتونو کې د نجونو ښوونځي پرانیستي دي، خو د بشري حقونو په برخه کې لا هم د نړیوالو رضایت نه دی ترلاسه شوی. د ملګرو ملتو د امنیت شورا د چهارشنبې په غونډه کې چې په نیویارک کې په خپل مرکزی دفتر کې وکړه، د طالبانو د تیرو دریو میاشتو د واکمنۍ راپور وړاندې شو. د دې راپور لنډیز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي دی بورالاینز ولوست. دی وویل چې د طالبانو رسمي چلند تر اوسه له لوی سره اغیزمن دی. دوی ملګرو ملتو ته ډاډ ورکړی دی چې په افغانستان کې حضور ولري او طالبان د ملګرو ملتو مرستو ته ارزښت ورکوي. اغلی لاین زیاته کړه چې طالبان هڅه کوي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. د ملګرو ملتو په راپور کې پر طالبانو د ښځو د حقونو، د لژکیو د حقونو، د پراخ بنسټه حکومت د نه موجودیت په اړه انتقادونه شوي دي او حتی طالبان ملامت ګڼل شوي دي چې د داعش په مخنیوي کې پاتې راغلي دي، خدا ستاینه شوې ده چې مرستندویانو ته اجازه ورکړي چې له خلکو سره مرستې وکړي او میرمنو مرستندویانو ته هم د کار اجازه ورکړې ده. د یوناما مشر د راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د افغانستان حق سیمو ته هم د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دوی مرستې رسولی شي چې په تیرو 15 کلونو کې هغو ځایونو ته دوی نشوای تللی. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي ډاکټر محمد اکرم خپلواک او پوهان ودیر ساپی. د میلمنو هرکلی کوم. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د بورالاینس د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال پر طالبانو انتقادونه کړي. د دې څرګندونو یو برخه به درنو میلمنو له تاسو سره شریک کړم، بیا به ستاسو نظر واخلم.
لکه چې طالبان واکمنان سوي دي، افغانان داس احساس کوي لکه له پامه چې غورځېدلې وي، هر څه وي او په حقیقت کې دغه وضعیت سزا ورکړي چې د دوی ګناه هم نه ده. که اوس افغانان هیرو دا به تاریخي تیروتنه وي، داسې تیروتنه چې په خوا هم سوي و چې نتیجې له تراژیدۍ ډکې وي.
په ان صاحب د ملګر ملتو د امنیت شورا راپور طالبانو ته ټکان ورکونکي نه دي ستاسو په باور؟
چې بارسره محترم دا خو واضح خبره ده، د درې مشورې چې طالبان قدرت ته رسیدلی دي، نړیواله ټولنه پکې، یوروپی کمیونټي پکې، امریکا خپله په راس کې، او د ملګرو ملتونو مختلف بخشونه همدا نړۍ وایي چې د ښځو حقوق، د بشر حقوق او خپل افغانان په مجموع کې چې اوس قحطي وهلي دي او داخل د افغانستان کې یو ځای نه بل ځای ته د جګړو په اساس بیل شوي دي، او مگر دا هم باید وایو چې هر ورځ 100 کس 200 کس نه وژل کیږي. امنیت پوره تامین دی، دا چې کار زمينه نشته، دا چې اقتصاد ضربه خوړلې ده، دا چې بانک پیسې بیرون بندې دي، او نړیواله ټولنه نقشه کوي په همدغه شرطونو په اساس چې دوی طالبانو نظام ته وړاندې کوي. نو دا دردون کې دا پېښه خدای دې کړي چې ډېر دوامدار نشي، او یو جوړ جاړي ته نړیوال ټولنې او مختلف ارګانو سره طالبانو رژیم ورکړي.
مننه. شغله خپلواک، ستاسو په باور آیا طالبانو ته په کار نه دي چې په خپل چلند کې بدلون راولي ترڅو لدغه راپورونو وژغورل شي او یا له ملګرو ملتونو او نورې نړۍ سره د دوی روابط بهتر شي؟
خبر سه من اوس یو گزار په مرحله کې یو ډیر په مشکله وی چې د دغه ستونزو د حل لپاره په تنای باندې یو طرف وکولی شي، یو اساسي او ارخیز برنامه او پلان جوړ کړم. په داسې وخت کې چې من د ژمي په درشل کې یو، او هم نړیواله ټولنه او هم په داخل کې او هم ټول هیوادونو د افغانستان د ناورین پاړوان خبرداري ورکړي، بیل شکه د نوی حکومت یا د امارات مسؤلینو ته د جدي اقداماتو پاړوان باندې فکر کول پکار دی، ځکه چې موږ باید موضوعات جدا کو سره. متاسفانه نه نوی حکومت او نه نړیواله ټولنه د افغانستان څو موضوعات سره جدا نه شوی کړی. یو موضوع د نوی حکومت سره په اصولو، پرنسپونو، ارزښتونو چې پیری کې ټول مسائل راځي بحث کول دي، څه ډول باندې یو ټولګډونه حکومت یا ملي حکومت یا د افغانستان د خود سره سم حکومت د امارت د مسؤلین سره نتیجې تر سوال دي، د یو غوډ رسمیت موضوع ده. دا یو خو بحث ده، دو هم بحث چې هغه له ټولو نه مهمه او اساسي ده چې پیری کې لدی خوانه هم یو شین چراغ هغه د ملګرو ملتونو په راپور کې وړاندې شوی چې د دې قوت باندې موجود ده چې په ډول خدمات کومکونه ورسیږي لزمینه مخکې. دغه دوه بحثونه باید سره جدا سره د دوه لپاره جدا باید پالیسیان او ستراتیژیان جوړ شي.
طالبانو له خپل لوري هڅه پیل کړې دي. طالبانو کانګرس ته لیک استولای او غوړ چې له متحده ایالاتونو سره د دوی اړیکې بهتره شي او شي. په دې اړه د زبیح الله مجاهد سرګندونې لرو او درنو میلمنو بیا تاسو سره.
اسلامی امارت د دمدی اصل په بنیاد سکی اړیکې غواړي. د اسلامی امارت پارنوی چارو وزارت لخوا د امریکا کانګرس په نامه یو لیک خپور شو او واستول شو چې هغه یې د راو بل سی او متقاعد کړي سي د افغانستان خلک او اسلامی امارت د یو سره دښمنۍ په دوام نه ورکړي، بلکې چې اړیکې جوړول سره غواړي. خدا مشروط په دې چې امریکایان هم باید زموږ سره ښې اړیکې ولري، ښې اړیکو ته اهمیت ورکړي، د افغانستان د خلکو سرمایه چې دوی کنګل کړې دا پرېږدي، ورسره ډیپلوماتیک عرصه کې همکاري وشي، زموږ هېواد د هېواد نوی حکومت په رسمیت ومنل شي او د همکاري فضا رامنځته شي.
پوهان صاحب، ستاسو په باور آیا کانګرس به دې ته مثبت ځواب ورکړي او که نه امریکا به پر هغو غوښتنو ټینګار وکړي چې مخکې له طالبانو کړي دي، لکه بشري حقونه، لکه د ښځو حقونه او لکه ټول شموله حکومت او داسې نور موضوعات؟
زه فکر کوم چې دغه وروستۍ ناستو د ترویکا په پاکستان کې او د امریکایي وفد سره د ملاقاتو خبرې کول او بل اخره یو نو اقدام چې هغه امریکایي وزارت خارجه تر سره کړ او په قطر کې خطریانو ته نمائندگی د ویزې د کارو په سفارت د قونسلګری د سفارت د امریکا کې په کابل کې ورکړو نگهداشت د هغه د ترتیباتو د سفارتخانو دائم وظیفه هم ورکړې. نو مثلا نږدې شوې د دې ته چې طالبانو سره همکاري وکړي، حتی په رسمیت وپېژني، اخلان که په رسمیت نه پېژني، نو ملګري ملتونه دې ته وهڅوي چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرستې وکړي.
تاسو د امریکا د سفارت چارو ته اشاره وکړه چې قطر ته سپارلې دي، امریکا ورته هڅي د شمالي کوریا په برخه کې کړې دي او د ایران په برخه کې، لیکن د شمالي کوریا او ایران سره د دوی روابط کلونه هم داسې دوام کړی دی، دا بیا په ورته وخت کې دا معنا نه ورکوي چې قطر ته چې چارې سپاري دوی د تنیت نه لري چې د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني.
زه موږ متوقع نه یو چې دا به هم لکه دغه نورو هېوادو غوندې کلونه دوام وکړي، ول چې هلته دوی ایدیالوژیک اختلافات لري، د شمالي کوریا او جنوبي کوریا لانجه ده چې هغوی خپله خاوره ګڼي، یو مملکت یې په دوه وویشلی دی، یو کې غربي سټایل دی چې دوی په لاس کې دی، همدارنګه د چین سره د تایوان په مورد کې دا مشکلات لري. افغانستان د دې مشکلاتو نه مبرا یو هېواد دی، د اسیا زړه دی، دوی ورته راغلي وو دا دونه موده طریقې سره چې دوی غوښته اداره کړي او مسایل حل کړي، هغه دوی ونه شو کولای او طریقه یې غلطه وه. مغه وو چې پاتې راغلل او اوس اصلي افغانانو ته واک ورسپارلی دي او دوی نه شي کولای چې دوی سترګې پټې کړي چې دوی سره مرسته ونه کړي، ولې چې چین ورته تیار ناست دی په دوستی د طالبانو سره، هلته روسیه هم استفاده نه کولای شي د خپلو جمهوریتونو د امنیت د ټینګولو په خاطر باندې. نو فکر نه کوم چې امریکا دې سرحد ته حاضر شي چې حتی نظامي او اقتصادي برخو کې هغه ګاونډي هېوادونه چې هغوی هم د ملګرو ملتو غړي دي او حق د ویټو هم لري غوټه په لمن کې ور واچوي. نو دا موضوع حلیدونکی ده.
پوهان صاحب، تاسو له روسیې سره د طالبانو اړیکو ته اشاره وکړه، په دې برخه کې بیا پوښتنې شته، لوي خبرتیا وروسته به ورته راوګرځو.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
له روسیې سره د طالبانو د اړیکو په ارتباط پوهان صاحب تاسو ته اشاره وکړه چې روسیه لیواله ده چې له طالبانو سره ښه روابط ولري. د ملګرو ملتو د تازه راپور له مخې چې ویلي دي چې مخدر مواد په افغانستان کې تریاکو حاصلات زیات شوي دي، آیا فکر نه کوي چې دا به د روسیې او طالبانو پر اړیکو منفي تاثیر وکړي؟ په لنډو ستاسو ځواب غواړم.
دومره تاثیر چې یعنې طالبانو د پشتیبانی نه دوی لاس واخلي؟ نه، ولې چې دا د میرینو لاین د قاچاق د ازبکستان نه پخوا وختو کې کلونه پخوا یې وجود درلوده، د حزب ډیموکراتیک وخت کې هم وجود درلوده، او د تاجکستان نه بل لاین چې اروپا ته ځي هغه هم وجود درلوده او د خپل هم کرلې.
مننه. شاغل خپلواک، تاسو څه فکر کوئ چې د مخدر موادو په برخه کې نوی راپور به د روسیې او طالبانو پر روابطو تاثیر ونه کی؟ منفی تاثیر البته.
من په دې مرحله کې وی چې مخدر مواد نه عاجل نور مسائل هم دي، هغه د افغانستان د ټیکاو مسله ده. کچیرته روسیا یا د سیمه هیوادونو نړیوالو ټولنه غواړي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ یا داعش یا نور خطرات د مخدر موادو او نور اقتصادی مافیایی حالات و مخنیوی وکی، نو اغداده چه ډول باندې د افغانانو سره او د نظام سره د دوامدارو اړیکو د ټینګولو لپاره یو نتیجې ترسیږي چې دا د ټولو نه مهم او اساسي خبره ده. بیر شکه د مواد مخدر مسله یو له حساسترین موضوعاتو ده، خصوصا روسیې ته نظر، اروپا او امریکا ته، او روسیا بیلی غن هم د داعش تهدیداتو مسله هم دی غو لپاره جدي مسله ده. خو په ټوله کې تر اوسه پورې د امارات او د روسیې ترمنځ روابط ښه دي او تر ډېره حده پورې د یو بل د برنامو د حمایت لپاره کارونه کړي دي.
تاسو د داعش مسلې ته هم اشاره وکړه، د داعش په ارتباط به وړاندې بحث ته دوام ورکړو چې چین هم له دې اندېښنه لري. سازاریب سپوکې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو د نړیوالې ټولنې په تېره بیا د امریکا له متحده ایالاتونو سره د طالبانو له لوري د اړیکو د شکېدو پر هڅو دلته بحث لرو. د خبرونې میلمانه مو دي پوهان ودیر ساپی او ډاکټر محمد اکرم خپلواک. شغله خپلواک، تاسو مخکې د داعش مسلې ته اشاره وکړه چې روسان له داعش نه اندېښنه لري، خو په ورته وخت کې چین هم له داعش اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې د داعش تهدید په افغانستان کې لوړ ګڼل شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی دی چې تیر کال داعش په افغانستان کې 60 بریدونه کړي وو، او سش کال تر اوسه پورې دغه حمله چې داعش کړي دي مسؤلیت اخیسته یا داعش ته منسوبې شوي دي 386 ډیر شو ته رسیږي. په دې حساب باندې فکر نه کوي چې چین به د طالبانو له واکمنۍ په افغانستان کې په ورته وخت کې چې دوستي غواړي له طالبانو سره یو ډول ویره ولري؟
زه فکر نه کوم. هغه علت داره چې کېدای شي که مسله د داعش پورې مربوطه وي، طالبان په تیره کې هم د داعش سره په مختلفو برخو کې په مقابله کې وو، او اوس هم د داعش ځپلو لپاره حکومت قوي عزم او اراده او هغه اقدامات دلته موږ چې یو محسوسیږي. یعنی دا بل بحثه چې خبره د ایدولوژي او افکار وي، هغه بل بحثه. مسله بیا د چین چې ده، هغه د یغوریانو ده چې د یغوی په اړوند باندې هغه تعهدات چې د خپل منځ سره لري یا هغه ژمنې چې دوی پخوا سره کړي دي څه ډول عملي کوي، د یغوی په اړوند باندې اقدام کی که نه کیږي، دا یو جدا بحث ده. د هغه نه علاوه هم د چین لپاره د افغانستان ثبات اوس له هر څه نه مهم ده. که چیرته خدای مکلب بې ثباتي ته تلل، تاثیرات به مستقیما په چین باندې موجود وي.
په لوکس تاسو یو غوران ته اشاره وکړه، مثلا په افغانستان کې چې تر اوسه پورې په د طالبانو له واکمنۍ وروسته کومې حمله شوې دي، حداقل د یوې حمله مسؤلیت، د یوې انتحاري حمله مسؤلیت اویغور په غاړه اخیستی دی، او داسې راپورونه خپره شوي دي چې اویغوران له داعش سره نږدې شوي دي. آیا دغه موضوع پکنګ ته د اندېښنې نه ده؟
ما د څه چې بیره شکه مخکې مې درته ویلي چې بالاخره که چېرته حکومت د چین سره په یو موافقې باندې رسیږي د اویغورانو په اړوند باندې، هغوی کېدای شي ټولو اروپاو ته ځان نږدې کړي چې هغوی مسؤلیت د ځان لپاره احساس کړي او په ورته اقداماتو باندې بحث وکړي. دنده چې موږ وایو په افغانستان کې پخوا د تېر حکومت زموږ چې وو په هغه کې موږ واضح ویلو چې دوه ترهګرې ډلې دي، مګر د دې قوت نه لري چې په تنهایی باندې فعالیت وکړي. د هغوی لپاره یو بستر جوړ شوی وو، د هغې بستر لاندې دوی فعالیت کوي. اوس که چېرته خدای مکړه داعش په افغانستان کې دومره جایګاه پیدا کوي چې نورې ترهګرې ډلې د منطقې او تروریستي ډلې د یوغوی تر پوښښ لاندې یا د یوغوی تر بستر لاندې خپل فعالیتونه کوي، دا د تشویش وړ خبره ده. او د افغانانو تقاضا غوښتنه هم دا ده له نړیوالې ټولنې سره چې تیر حکومت سکوت وکړي، جای نوي حکومت ونیو. آیا د دغه بدیل بیا لرو؟ خدای مکړه که دا حکومت سکوت وکړي، موږ وایو چې د وخت ناوخته نه شي اقدامات اوس پکار دي، او د اوس اقداماتو لپاره څه ډول د نوي حکومت سره په مختلفو برخو کې هم د تهدیدونو چې منطقه یې تر په تشویش کې ده بحثوسي، او هم هغه څه چې افغانان غواړي د یوغوی بحث روسي، په دې کې د امارت مسؤلین هم باید پیش قدم شي. یعنی یوغوی اول په داخل کې د یو بحث شروع کېدو لپاره د نړیوالو ټولنې سره خپل موضوعات یو طرفه، اقتصادي او بشري کومکونو موضوع بل طرف ته، او په داخل کې د افغانان خپل دلته موجود دي، یعنی مسید یو تعداد اشخاص چې حکومت بتللی وي یو تعداد سره بده بحث نه کوي، مګر د افغانستان ملت دلته موجود ده، د افغانستان اقوام دلته موجود دي، علما موجود دي، خلک موجود دي، دوی سره بحث تر سوچ په یو قوي حمایت موجود چې هم د مشروعیت په خاطر باندې او هم د حمایت په خاطر باندې تر سوچ دي، نور تعهداتو چې لوګه ده، فقر ده، بیوزدي ده، مواد مخدر دي او د تروریستي تهدیدات دي، غوډې مخنیوي لپاره ملت او حکومت په ګډه باندې یو اقدام وکړي.
مننه خپل واکسب زحمت چې برساس کور بیم لوي خبرتیا ورسته ل اروپي ټولن سره د طالبانو د اړیکو پاړه بحث ته ادامه ورکړو.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای شي.
اروپای ټولنه هم د امریکا د متحده ایالاتونو او یو شمیر نورو هیوادونو په څیر له طالبانو یو لړغشتنی کړی دی چې تر ډیره له بشري حقوقو له موضوع سرخی او خصوصا د میرمنو د حقوقو تر مسالې. له اروپای ټولنه سره د طالبانو د اړیکو په ارتباط د طالبانو د ویاند زبیح الله مجاهد سرګندونې لرو، دا اور سره بیا د پوهان صاحب تاسو نظر خل
د اسلامي امارت حڅي دا دي چې اروپאי اتحاد سره د اسلامي هیوادونو سره د همسایه هیوادونو سره د سیمه ټول هیوادونو سره زموږ اړیکې پیاوړې وي او ښې وي. دا راز د امریکې د متحده ایالاتو سره هم حاصله هم روانه ده چې تفاهم رامنځته شي او هغه سوې تفاهمات چې په منځ کې دي یا تشویشونه دي هغه د سیاسي لارې نه حل شي او وکوسو کولی شي ټول په سوله ییزه فضا کې د همکاروي په فضا کې ژوند وکړو او افغانستان بیا رغونې ته فرصت پیدا کړي. د جنگ غا خرابې ورانې سیمه ستر غلي بیرته ودانې دوه ته موږ وخت پیدا کو او د لپاره زمينه په مسایده سي همدارس د نړۍ لپاره هم د افغانستان کې سرمایه گذاري تجارت او دلته د مشروع موخو د ترلاسه کولو لپاره د یو ښه ماحول په جوړېدو کې همکاري کو او ژمنه کوو چې موږ به خپل اړخه تعهدات عملي کوو او دا راز د خپل غت سي په تعهداتو کې لرو یو باندې متحد یو او له مقابل جهتونو نه بوار افغانستان سره د متقابل ترناوي په چوکاټ کې آزادانه اړیکې ولري او موږ د مستقلی هواد په توګه باندې ومني او تعامل وکړي.
په ان صاحب زبیح الله مجاهد وایي چې خپل شمنو باندې عمل کوو، ولینو بیا هم اروپای اتحادیه تشویش لري او شک کوي د طالبانو پر هڅو؟
زه فکر کوم چې سره د ټولو خبرو تعهداتو چې تعهدونه نور هم طالبانو رژیم کوي د اماراتو د خواه هغوی ته وړاندې کېږي، مګر دوی ټول هغه صرف وعدې ګڼي او تر څو چې عملا یو اقدام مثلا د نجونو د مکتبونو په باره کې یا د ښځو د کار کولو باره کې په ټولو اداراتو کې یا مثلا منل د مدني قوانینو درلودلو په څنګ کې دي چې شریعت هم نافذ دی او دوی ایدیالوژیک اسلام غواړي چې عملي کړي او هغه خپله ټولنه مغه لارې ته څوک یو امنیت او آرامي او اقتصادي او هر څه د همغه یو ایدیالوژي د نظر نه ورته ګوري، نو نړیواله ټولنه غواړي چې که دوی مرستې ورته په کار وي او ضرورت وي غواړي یې باید چې دوی هغه بشردوستانه نه دا چې ضد شریعت کوم عمل دوی ته پیشنهاد کړم، هغه چې نور هم بشریت تقویه کوي، نور هم اسلامي اصولو ته خوشبینی او یقیني زیاتوي چې اسلامستان هم اسلامي امارت هم کولای شي چې بشري حقوق تامین کړي خپل ټولنې ته او شاید اسلام کې اذن دې تاکید په اول کې شي وي، مګر اوس د اعلامیو او جهاني چلونو په ترنوان لاندې دا وړاندې کېږي. نو دا چې اوس موږ واورېدل چې ذبیح الله مجاهد پخپله دغه ټولو ته مثبته اشاره وکړه او هیله یې وکړه دوی ته چې په دوی اعتماد وکړي، نو هیله ده چې اول قدم باید ورته په رسمیت پېژندلو په ساحه کې وخت دي چې دا نظام په رسمیت وپېژني او بیا کولای شي چې هر وخت خپل مرستې پرې باندې کې بیا هم فشار راولي د نه اړیکو درلودلو په خاطر باندې چې دوی خپل تعهدات نه و عمل کړي نو عملي کړي. نو فکر کوم هغه د یو مکمل حکومت د جوړولو نه وروسته چې په هغه کې د ټولنې د ټولو اقشارونو به متخصص عناصر شامل وي، دوی په کارونو د کار د بهبود لپاره وګماري او دا کار عملي شي او اعلان کړي جهان ته وبلت ته پس لغې به صاحب د یو څه اعتبار شي چې مرستې هم ورسره ډېرې شروع شي.
مننه. ښاغلی خپلواک، که د طالبانو حکومت نړیوال په رسمیت ونه پیژني او دغه سلسله مثلا څو میاشتې نور هم دوام وکړي، څه پیشګویي کوي چې افغانستان بل څه وضعیت سره مخامخ شي؟
راته چې من ګورو ان دې لپاره عامه ذهنیت د حکومت په اډانه کې چې کله سړی پیږي آماده شوی دی چې د نړیوالې ټولنې سره باید په شته ژمنو باندې ودرېږي، او که څه هم ډېر به مشکل وي چې خپل پلویان په اوایلو کې قانع کړي، ځکه چې د شل کاله د جنگ په مسله کې هغه څه چې دوی ته ویلي وو او هغه څه چې باید اوس کوي یو څه تحمل باید ولري یو پیدا شي. له بلې خوا نړیواله ټولنه هم په ټوله کې تر اوسه پورې یو قوي موقف نه رسېدلې، مخکې ته د اروپایي اتحادیې مثال ورکړه. دوه نظریې موجودې دي، یو مفکوره بیا د یو فکر خلک د حکومتونه او د هغوی مسؤلین په دې فکر کې دي چې نه، اول نه باید د نوي حکومت سره یا د امارت سره په هغو اصولو باندې نتیجې ته ورسیږو او بیا مخکې لاړ شو چې په هغوی کې ټول شموله حکومت او د بشر حقوق او ازادي او بیان او دا ټول مسایل شامل دي. یو تعداد په دې فکر دي چې نه، باید روابط شروع کو، بحثونه شروع کو، مختلاص او وطنی بو چې آیسته آیسته دې ته زمینه مساعده کو چې افغانستان د نړیواله ټولنې دی او فعال عضو په صفت باندې ټولو هغه نړیوالو تعهدات او ژمنو ته او هم د افغانستان د خلکو خواستایو چې دي هغوی ته رسیدګي وکول شي. بهتره به دا وي چې دغه فکر خپل سي چې څنګه دغه تعامل شروع شي، څنګه دغه روابط او د یو لپاره یو کلنلار جوړ شي چې موږ وتوانیږو ورو په ورو هغه مرحلو ته ورسیږو چې هغه د ټول افغانانو غوښتنه هم یو د نړیوالې ټولنې سردژمنتیا او مسله هم وي. خدای مکړه د تاسو د پښتنې په جواب کې که چیرته د افغانانو سره بالخصوص په دغه بشري ناورین کې کومک ونسي او حکومت سره په وشته تعهدات کومکونه سي، اوس مثلا د معاشاتو مسله ده، د دې لپاره نړیواله ټولنه کولای شي چې دغه معاشات د غشته تعهداتو له مخې مامورینو ته اجرا کړي، ځکه د مامور معاش خو د یو حق ده. آیا حکومت خو تر اوسه پورې دا توانایي نه لري چې له غشته عوایدو نه دغه ټول معاشات اجرا کړي؟ یعنی که دا ونه کړي چې خپله حکومت پلچېږي، حکومت له کوم دی نه دا برجپره کړي. پخوا هم زموږ معاشات لوی برخه د بودیجې هم د عادي بودیجې له نورو نه تمویلېدله، نو اوس په دغو مسلو کې چې نړیواله ټولنه حکومت سره هم د افغانانو سره یو برخه او د حکومت سره بله برخه کومک ونه کړي، موږ هم د نظام د بحران سره مسلې سره مخامخ کېږو او هم د بشري ناورین سره مخامخ کېږو چې بیا به د دې راټولول د دې را جمع کول ډېر سخت وي. امارات به زموږ پیشنهاد دا چې خپل موضوعات په دریو برخو کې سره تقسیم کړي، یو چې خپل په داخل کې د افغانانو سره د بحث شروع کولو لپاره د دې لپاره مهم ده، د دې لپاره اساسي ده. دومره برخه د بشري کومکونو د انسجام مسله ده، په دې کې حکومت کولای شي چې له هغو متخصصو افغانانو چې یو د طلب حاضر دي په نړیواله موسسه کې کار کړي، یا په دې حکومت کې سیاسي کسان نه بلکې تخنیکی کسانو په دې برخه کې حاضر دي چې د خپل افغانانو سره د دغو کومکونو په انسجام کې د نړیواله ټولنې سره څه ډول همغږي او همکاري وکړي بل اخر چې د افغانانو له دغه ناورین څخه وژغوري. ځکه که دا کومکونو مرستې پیلنی حکومت ضرورت لري د دې د مدیریت لپاره، ځکه دا یو ډېر لوی مسله ده. دریمه برخه چې هغه مختص حکومت په مسؤلینو پورې اړه لري چې څه ډول خپل روابط، ډیپلوماتیک روابط، نور مسایل، هغه تعهدات چې دي کړي دي، هغه د ممالکو سره چې خصوصا د امریکا متحده ایالات دي د دوی موافقتنامه د هغوی د تطبیق او د اجرا لپاره د نوي مذاکرات شروع کولی شي او هغه تشویشونه او اندېښنې رفع کولی شي.
مننه خپل واک صاحب. پوهان صاحب، تقریبا شپږ اویا کلونه وشو چې افغانستان د ملګرو ملتونو غړیتوب لري، لیکن په دې ټوله موده کې ګومان کوم چې دا لومړی ځل دی چې درې میاشتې تیرې شوې دي او د په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. دغه بهیر تر کله پورې ممکنه ده چې دوام وکړي؟
نو دا چې دوام وکړي نو فکر کوم چې بیا به دا مقابل کې دا حقوق او آزادیګان او بشر حقوق او دغه ته هم به تفاوتي زیاته شي په داخل کې، ولې چې داخل کې د یو هیواد مملکت دی او مملکت قانون او نظم چې سم نه وي نو په نشي کېدلی چې په نړیوالو اړیکو کې شامل وي او هلته نړۍ ورسره روابط ولري، مګر په داخل کې خپل انسان ته خپل ملت ته ارزښتونه چې لازم دي دینی یا مدني دا ورته قائل نه وي. په دې لحاظ دا دوام کوي او آینده یې خنده وینم چې که خدای نه خواسته دوام وکړي نه په رسمیت نه پېژندلې او وضعه یوازې پرېښودل شي په اختیار د اسلامي امارات کې.
ډیره مننه افغان صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیستل. ډاکټر اکرم خپلواک څخه هم ډیره مننه. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.
آزادي رادیو لوونه تر وو